انصاف.
قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجملند له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د امنیت شورا د نن ورځې غونډې ته به د سوریې په اړه د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي. د عراق په مرکز بغداد کې د بمي چاودنو په لړ کې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. خو د سیمې او نړۍ د خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته چې محمد قاسم سولمل دروري.
چارواکي وایي د افغانستان د قانونو او پټرولیم د وزیر وحید الله شهرانی پر دفتر د توغندې د لګیدو له امله د نوموړي یو ساتونکی ټپي سوی. اخو د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په موټر بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 ملکی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په پروسه کې د ښځو د پراخ ګډون په هدف یو درې کلن پروژه برابر کړې ده. ته هم بشپړ کورنی خبرونه. چارواکي وایي چې ارګ مانی ته نږدې د قانون او پټرولیم د وزیر وحید الله شهرانی پر دفتر تیر شپه توغندې لګیدلې چې لامل یې د نوموړي یو ساتونکو ټپي سوی دی. د دې وزارت ویاند رفی صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې په دې حمله کې د شغلي شهرانی دفتر په بشپړ ډول تخریب سوی دی. د شغلي صدیقی په خبره د قانون وزیر د پیښو پر مهال په خپل دفتر کې نه و. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی او تر اوسه مسولیت هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. چارواکي وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې په موټر بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 ملکی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته ویل چې دا چاودنه نن غرمه مهال په لشکرګاه ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان شوي. د پدې پېښې کې بهرنیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څونه ویل. د افغانستان د ملي امنیت منصوبینو په هرات کې دوه تنه تښتول سوي کسان د وسلوالو طالبانو له منګولو ژغورل دي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي د دوه تنه شاوخوا یو میاشت مخکې د هرات له ادرسکن ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول سوي وه. د سرچینې په حواله د دې کسانو د ژغورنې په بدل کې د تښتونکو لخوا 6 ملیون افغانۍ او 15 لک پاکستاني کلداري غوښتل سوي وې. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په پروسه کې د شذو د پراخ ګډون په هدف درې کلنه پروژه په پام کې نیولې ده. د پروژه به د بریتانیا د سفارت او ایشیا فاونډیشن په همکارۍ د یاد کمیسیون لخوا په ټولو ولایتونو کې عملي کیږي. تر دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې د نوملیکنې په بهیر کې د شذو لکمې ونډې خستنې شکایتونه خبره سی وو. او وروستۍ کورونی خبر هم دا چې نړیوال بانک د افغانستان د کرنې د تقویې لپاره نږدې 15 میلیونه ډالر د کرنې وزارت ته ورکوي. د دې وړیا مرستو تړون نن د افغانستان د کرنې د وزیر او په کابل کې د نړیوال بانک د مسولینو ترمنځ لاسلیک سو. د کرنې وزارت ویاند مجید قرار نن ازادي رادیو ته ویل چې دا پیسې به په دریو برخو کې ولګول سي.
لومړی برخه دی تشویق تخمونو د صنعت، دوم برخه دی کیمیاوي سرو او د زراعتي درملو د کیفیت د کنټرول برخه ده، او دریمه مهمه برخه دی تشویق تخمونو نیالګیو او دغه شی دی کیمیاوي سرو او د زراعتي درملو د توزیع موضوع.
د شغلي قرار په خبره دا پروژه په راتلونکو درو کلونو کې په ټول افغانستان کې عملي کیږي. کورونی خبرونه پاتې ورسېدل. جان اقال کوزی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوي.
بریتانیا به په سوریه کې د کیمیاوي حملو له امله د ملکیانو د ساتنې په مقصد د ټولو ضروري اقداماتو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ملاتړ وغواړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د امنیت شورا د نن ورځې غونډې ته به د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي. سوریه ته د ملګرو ملتونو خاص استازي اخدر ابراهیمی نن په جنیوا کې ویل په سوریه کې هر پوځي عمل به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شي. زه فکر کوم نړیوال قانون په دې اړه بیخي څرګند دی. نړیوال قانون وایي د امنیت شورا له تصویب وروسته باید پوځي عمل وشي. دا هغه څه دی چې نړیوال قانون وایي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د هالان په حق خار کې ویل د سازمان پلاتونکو ته چې په سوریه کې د مشکوکو کیمیاوي وسلو په اړه څېړنه کوي د کار د سرته رسولو په مقصد باید زیات وخت ورکول شي. له حملو څخه څو ورځې وروسته پلاتونکو نمونې ټولې کړې او له عیني شاهدانو سره مرکې وکړې. د ملګرو ملتونو ټیم د کار سرته رسولو په مقصد وخت اړتیا لري. د سولې په دې معنی کې اجازه راکړئ چې ووایم سولې ته یو فرصت یا چانس ورکړئ. ډیپلوماسۍ ته فرصت ورکړئ. جګړه بنده او خبرې پیل کړئ. د ملګرو ملتونو پلټونکو نن په دمشق د زهري غاز د مشکوک استعمال یو ځای چې د فعالانو په وینا په سلونو کسان پکې ووژل شول وکوت. زیاتې علامې څرګندې شوې چې لویدیځ هیوادونه د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله پر دغه هیواد د پوځي عمل لپاره تیاری نیسي. له بلې خوا روسي یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې پر سوریې باندې پوځي حمله به دا هیواد او د منځني ختیځ سیمه بې ثباته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته د سې شنبې پر ورځ ټلیفون وکړ او یو ځل بیا د واشنگټن ادعا رد کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لافروف جان کیری ته وویل چې روسیه د کیمیاوي حملې په اړه بې طرفه او رښتینی معلومات غواړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي چې د اسد د رژیم یو متحد دی نن ویل په سوریه کې مداخله به په سیمه کې یوه ستره فاجعه وي. امریکایي چارواکو ویلي چې متحده ایالات به دغه حملې په اړه خپل معلومات په راتلونکو ورځو کې خپاره کړي. د عراق پولیس او روغتیایي کارکوونکو وایي په مرکز بغداد کې د بمي چاودنو په لړ کې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. فرانس پرس خبري اژانس وایي د چهارشنبې په سهار په بغداد کې لږ تر لږه یولس بمي چاودنې وشوې چې په ډېرو کې د بغداد شیه ګاونډ په نښه شوی و. چاودنې په کازیمیه، صدر خارګوډي، شعب جمیله، شعله او محمدیه ګاونډونو کې شوي. تر ټولو وژونکي حملې د بغداد په شمال کې په کازیمه کې شوي چې د شیعهګانو یو مهم مسجد پکې دی. چارواکي وایي په دې سیمه کې په یو شمېر چاودنو کې لږ تر لږه پنځه کسان وژل شوي او شاوخوا دېرش نور ټپیان دي. په دې وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې شخړې زیاتې شوي او له درې زرو زیات کسان پکې وژل شوي دي. او ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو هیات د رواني اونۍ په وروستیو کې شمالي کوریا ته لاړ شي او د هغه امریکایي تابع د خلاصون هلې ځلې وکړي چې په پنځلس کاله بند او شاقه کارونو محکوم شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې پر ورځ ویل د شمالي کوریا د بشري حقونو په چارو کې د امریکا خاص استازی باب کینګ به په پیونګ یونګ کې د جمعې په ورځ د بشري حقونو پر اساس د پنځه څلوېښت کلن کینت بی د بخښنې او خوشې کېدو هڅه وکړي. دا به په تېرو دوو کلونو کې لومړی ځل وي چې یو جک پوړی امریکایي چارواکی شمالي کوریا ته سفر کوي. بی چې عیسوي ملا او د سیلانیانو لارښود دی په تیر نومبر میاشت کې په شمالي کوریا کې نیول شوی و او په ورانکارۍ باندې تورن دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالت واورئ.
په سلام مرحبا کوم پام کړی د راتلونکو څلورشتو ساعتونو لپاره د څو سترو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه پاړس. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.2 ټیټه درويشت. هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.2 ټیټه نونس. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.2 ټیټه درويشت. او جلال آباد اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 4.2 او ټیټه 21 درجه د سانتي ګرید اټکل سوی دی. لملتیا مومن انا کوم
وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالبه اوریدل شي. تکر شوی دا چې د افغان حکومت یو هیات به د کډوالو او رسنیدونکو د چارو د وزیر په مشرۍ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره هغه هیواد ته سفر وکړي. په دې اړه پر رپورټ سربیره به مولدي خبر کوچی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له سفر څخه کومې لاسته راوړنې لرلې. پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی سره په تللې پلاوي کې د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال هم شامل وو چې هلته یو لړ اقتصادي او ترانزیتی تړونونه لاسلیک کړل. خغلی زاخلوال سره په همدې خبرونه کې مرکه لرو دی
چې ځنې مشترک پروژې مونږ آماده یو چې د پاکستان سره په داخل د افغانستان کې د انرژي تولید لپاره ولرو.
همدارنګه به دې تاسو خبر کوچی د افغانستان د پوهنې وزارت د هیواد لومړنۍ ښوونځیو څلور دېرش میلیونه نوي درسي کتابونه چاپ کړي دي. او د کرنې وزارت وایي چې د نړیوال بانک سره یې د 15 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی.
کرنې وزارت نن د 3.1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت باندې یو پروګرام پیل کړ.
دا د کرنې وزارت وایاند مجید قرار دی چې وروسته به ورسره مرکه وړاندې کوو. که وختونو رپورټونه هم لرو او همدارنګه د پټې خولې فریاد پروګرام هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. د دوستانو تاسو مخه غلا ساده رادیو نه اوریدا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12.9 اوریدل شي او همدارنګه د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام په 0.5 اوریدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغان حکومت یو پلاوی د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره هغه هیواد ته سفر وکړي. په دې اړه یو ریپورت درته لږ وروسته وړاندې کوو، خو مخکې له دې نه چې دې ریپورت ته ورشو، په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته تللی و او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. کارپوهان په دې اړه چې په دغه سفر کې افغان لوري کومې لاسته راوړنې لرلې بیلابیل نظرونه لري، خو اکثره یې له دې سره موافق دي چې ولسمشر کرزی سفر د سولې په برخه کې کومه مهمه لاسته راوړنه نه لرله. نوری اس نوری دا مسله سیړلې د واشنگتن پوسټ رسپانې د یو مطلب مهمه برخه او د یو شمیر کارپوهانو نظرونه یې په دې ریپورت کې راټول کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی او سره پلاوی پاکستان ته له دوه ورځنی سفر وروسته بیرته کابل ته ستون شو. د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته په پام سره چې ویلي وو افغان ولسمشر د ځل پاکستان ته یوې جامع اجنډا سره ځي او دا سفر باید مشخص نتایج ولري، اوس پوښتنه ده چې آیا دغه سفر مثبت او هغه څه نتیجه لرله چې د افغانستان حکومت هیله کوله. که څه هم اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر په لومړۍ ورځ د اقتصادي او سوداګرۍ په برخو کې یو لړ توافقات حاصل شول او پاکستاني مشرانو افغان ولسمشر ته د یو باثباته او امن لرونکي افغانستان په چاره کې د همکارۍ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امن دی، پاکستان او سیمې په ګټه هم دی، خو په دې اړه چې آیا د سولې د روانو هڅو په برخه کې چې افغان چارواکو ډیر د پاکستان په رښتینې همکارۍ ټینګار کوي کومې موافقې وشو کنه، دواړو لورو د پام وړ پرمختګ یادونه نه ده کړې. پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزی سفر لدی په لوه هم مهم چې په هغه هیواد کې د نواز شریف په مشرۍ یو نوی ملکی حکومت واک ته رسیدلی او د دغه نوی ادارې د رامنځته کېدو وروسته دا د هیواد د کرزی لومړنی سفر و. دغه سفر ته د افغانستان او پاکستان د رسنیو سربیره نړیوالو مطبوعاتو هم ډیر پام اړولی او دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچنو اړیکو پر بیلابیلو اړخونو یې تبصرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې اړه چې کرزی د پاکستان له سفارت زیات څه لاسته راوړنه وړل تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، د کرزی دوه ورځنی سفر د سیشن بی په ورځ د پټې خولې په مایوسۍ سره پای ته ورسید. د اساسي مسلو له طالبانو سره د سولې د خبرو، د طالب بندیانو د خوشي کېدو یا د وسلوالو د پټنځایونو په اړه نه د موافقو څرک ولګید او نه هم په دې برخو کې مشخصې څرګندونې وشوې. د چارواکو په وینا د سولې په مسله کې له پاکستانه د افغانستان د حکومت اساسي غوښتنې د پاکستان له زندانونو د یو شمېر طالب مشرانو د خوشي کېدو، د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د چمتو کېدو او د طالبانو د ملاتړ د پای ته رسېدو پر مسلو څرخېدې. خو د واشنگتن پوسټ په وینا که څه هم د سولې پر مسلې د سفر په دوهمه ورځ خبرې اسلام آباد ته نږدې په یو تفریحي ځای کې وشوې، خو نه نواز شریف او نه هم نورو پاکستانیو چارواکو په عام محضر کې په دې برخو کې چې آیا د سولې د خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته کوي، طالب مشران خوشي کوي کنه، هیڅ څرګندونه ونه کړې. د سیشن به پورز نو وخت چې کله کرزی بیرته کابل ته ستون شو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ای اعلان کې ویل چې دوه خواوې به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو او په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د بهیر د ګړندې کېدو لپاره د ګډ کار لپاره خپل ژمنې عملي کوي. په اعلان کې د طالبانو نوم هم نه دی وړل شوی. د افغانستان جمهور ریاست لخوا خبر شوی اعلان کې هم یواز دومره یادونه شوی چې له پاکستاني لوري سره خبرې په دوستانه فضا کې تر سره شوی او په افغانستان کې د امنیو، د سولې او ثبات ټینګېدو او د افغانستان د سولې د عالي شورا وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو پر مسلو ترخېده. د چارو کارپوهان هم وایي چې دغه سفر هغه څه چې تمه یې کېده د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې او د افغانستان او پاکستان مشرانو یوازې د دوه اړخیزو اړیکو او د سولې او ثبات په چارو کې د ګډې همکارۍ ژمنې وکړې. افغان کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد اودیر صفای هم له دې نظر سره موافق دی چې دغه سفر د افغانستان لپاره مثبت نتیجه نه ده لرلې.
داسې ښکاري ما ته هم چې داسې ډېرې لاسته راوړنې جدي د افغانستان په ګټه نه دي درلودلي، د پاکستان د سفر نه هم ښه اهیان هم درلودلی وای. نو کرزی په مجرد د بېرته ستنېدو وطن ته باید یو پریس کانفرنس دایر کړی وای او رسنیو ته او د افغانستان خلکو ته یې د خپله خوښي او آینده امید برملا کړی وای. د پاکستان خوا هم صرف یو امید څرګند کړی چې موږ افغانستان کې سوله غواړو او د ټول طرفدار یو، دا چې کومه ژمنه یې کړي اوسي د نواز شریف حکومت، دا چې کومه ژمنه وجود نه لري.
د واشنگتن پوسټ په وینا یو شمېر پاکستانی کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر له شریف څخه چې په وروستیو کې ویلي چې پاکستان باید د افغانستان په اړه له سره فکر وکړي او خپل لوړ پوړي سلاکار هم د همدې هدف لپاره کابل ته استولی و چې کرزی ته د اسلام آباد بلنه هم ورکړه، غیر واقعي غوښتنې لرلې. د دوړو هیوادونو اړیکې لکلونو رئیس له بی اعتمادۍ سره غوښته دي، خو افغان کارپو ودیر ساپای وای د افغانستان د حکومت غوښتنې ښایي په دې خاطر نوي منل شوي چې دا د نواز شریف له وسه پورته خبره ده، ځکه د هغه په وینا د افغانستان په اړه د پاکستان د سیاست کلي د دې هیواد د پوز په لاس کې ده.
زه فکر کوم چې د نواز شریف حکومت هم دا ځلی هم چې حکومت رسېدلی دی هغه متجدید نظر د افغانستان د پالیسۍ په مورد کې توان نه درلوده چې د نظامیانو او د ایسای او استخباراتي منابعو د پاکستان په مقابل کې وکولی شي خپل نظر په هغوی باندې ومني. یعنی معنا یې دا ده چې هماغه نظر د پخوانی د افغانستان په مورد کې چې دا خارجي سیاست تعین شوی د پوځیانو د پاکستان د خوا هماغه تر اوسه هم دوام لري او هغه کې کوم تغییر نه دی.
د واشنگتن پوسټ په وینا پاکستانی کارپوهانو دا خبره هم کړې چې د پاکستان حکومت هغه څه چې د کرزي اداره فکر کوي پر افغان طالبانو دومره کنټرول نه لري چې پر هغوی فشار راوړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. افغان کارپو احمد سعیدی هم له دې نظر سره موافق دی او وایي پاکستان دومره واک نه لري چې په یوه شپه کې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي.
و مو ولیدل چې د ځینو کارپوهانو په نظر پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي وروستي سفر د افغانستان د سولې د بهیر لپاره کومې مهمې لاسته راوړنې نه لرلې. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، خو په اقتصادي او ترانزیتي برخه کې بیا د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ یو لړ مهم تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان د مالی وزیر وایي که چیرې دا پروژې عملی شي په افغانستان او پاکستان سربیره به سیمې ته هم ګټه ورسیږي. دا چې دا پروژې کومې دي، څنګه او څه وخت به عملي کېږي، په دې اړه نسیم شفق اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د مالی له وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
وزیر صاحب، کراتو وایست کوم سندونه له پاکستانیو چارواکو سره د ترانزیت او اقتصادي مسایلو په اړه لاسلیک شول؟ کپی دا راتو وایز اسو تړون دي او څه پکې شامل دي؟
دا تقسیم کو په څو ساحو باندې. د انرژي په ساحه کې مو هغه د انتقال لاین چې زر میگا واټ برق د تاجکستان او قرغیزستان څخه د افغانستان د لاري پاکستان ته راوړي، او 300 میگا واټ افغانستان ته راوړي چې کاسا په نامه یادیږي، کاسا د 1100، هغه پروژې ته باید ډیر چټکتیا ورته ورکو چې سکالي عملی کار هغه شو که یو نیم کال که دا پروژه مکمل شي. نو په مشخصو نقاطو هلته په توافق ورسیدو. دوهم دعوت کړل چې ځینې مشترکې پروژې موږ آماده یو چې د پاکستان سره په داخل د افغانستان کې د انرژي تولید دپاره ولرو. په اول قدم کې افغانستان ورنه استفاده وکړو، په عین وخت کې موږ کولی شو چې پاکستان باندې چې انرژي کمپیوټري یا برېښنا خرڅه کړو. په لومړي قدم کې د کونړ بند موږ زیات مهم دی چې ډیزاین او مطالعه مکمله ده، په حدود 1500 میگا واټ برق تولیدي. نو دلته مو هدف دا دی چې د دې بند جوړول بنای وازی دا چې اقتصادي ګټې لري، بلکې ډېر مهمې منطقې ته به فرصتونه راوړي او امنیت به راوړي. نو په دې باندې په توافق باندې ورسېدو او مشخصو نقطو چې څنګه ورباندې مخکې لاړ شو. د ترانسپورت په ساحه کې ځینې عاجل پروژې وي چې دوی څو کاله مخکې ودرولې وي، مثلا د تورخم او جلال آباد دوم سړک چې دوی ژمنه وکړه چې په دوه هفتو کې به کمپنۍ بیرته افغانستان ته راوړيږي او دا کار به په چټکۍ سره خلاص کړي. مګر ډېره مهمه د جلال آباد او د پېښور د اوسپنې پټلۍ او همدارنګ د چمن او قندهار د وسپنې پټلۍ ده چې دغه پروژې باید عملی بڼه غوره کړي، چې د پېښور نه د جلال آباد پورې 100 کیلومتره او همدارنګ د چمن نه د قندهار پورې او سپین بولدک پورې باید د قندهار پورې په حدود 100 کیلومتره سړک دی. کوم موټروی چې دوی لري چې د لاهور نه اسلام آباد راغلي، دغه ځول تر کابل پورې یو بل د توافق نقطه وه چې سره توافق دواړو خوانه وشو. د جلال آباد کې دوی یو شفاخانه جوړه کړې ده، د پښتورګو شفاخانې په نامه، غوړو چې موږ شفاخانه ورنه جوړ کړو. نو دا غي لوجستیکی شایان دي چې پراتونکو دوه اونۍ کې باید مکمل شو، افتتاح دا غي وشي. همدا ځین نور پروژې د دوی وي. د تاجرانو مسایل دلته په ترانزیت او په تجارت کې د پاکستان د لارې کوم ستونزې چې درلودي، د دشمنو شو مشخصې نقطې بیا هم غلط شته دي. هم د کراچۍ د لارې، هم زمونږ صادرات چې د واګې د لارې زی هر هغه ستونزې چې د پیښېږي، هم مشخص سره کړی په دوه هفتو کې به دا سره لري شي. بي ځای ودرول زمونږ د مال، بي ځای فیس یې خودل په باندې زمونږ قیمت پورته کول. په یوه وخت کې موږ مرتي ویل چې د افغانستان په طرف باندې چې هر ترانزیت دوی مرکزی آسیا ته وړي، بل مثل عمل به ورسره کوو. هر هغه سهولت چې پاکستان موږ ته راکړي، موږ هم مهم یو ترانزیتي هیواد یو، دوی د پارندوی ته موږ حاضر سهولت کوو. نو دغه ټول په لیکلي شکل باندې راوړو.
تاسو د کونړ پر سیند باندې د برېښنا پروژې خبر وکړله، د دې مالي امکانات څنګه دي، څوک ورکی، او دغه راز د ریل ګاډي خطونه چې
خوشبختانه نړیوال آماده دي چې ځینې مشترکې پروژې چې موږ د پاکستان ترمنځ توافق ورسیږي چې هغه تمویل وکړي. تمویل کوم لوی ستونزه نه ده نو زموږ تر دوی ترمنځ توافق شو په دې برخه کې چې وو د کونر په برخه کې د کونر په بند کې مونږ یو څه برخه دوی ته ورکو نه اول نه چې هیڅ برخه نیو دا غنه مونږ یو نیم ز میگا واټ تولید کو ورګ کو یو څه سو میگا واټ برخه دوی ته البته د بای په بدل کې مګر د کونر وضعیت بالکل هم د اقتصادي لحاظه او هم د ملي حاله مطلق د کونر وضعیت نه تنها چې کونر وضعیت وضعیت بلکې د شمال شرق ولایتونو وضعیت هم سره تغیر مومي نو دا یو ډیر مهمه اقتصادي او امنیتي پروژه ده موږ لپاره
معلومه ده چې څومره پیسې په لګيږي
په دې باندې حدود 3 میلیارډ ډالر کې مصرف راځي تبني او برخه به بلایواز کومک یو برخه به چې موږ قرض کو خو بیا هم درته وایم چې تمویل لوی ستونزه نه ده
او څومره وخت کې به تطبیق سي سره هم به
هدف له 15 کال شپږ کال وخت نیسي
او د چمن کندهار او د تورخم جلال آباد د ریلګاډي پټلۍ دا به څومره پیسې او څومره وخت اړتیا ده
د چمن نتر خپل سپین ولډک پورې چې دا په حدود 15 کیلومتر کې راځي دا د پاکستان په بلایواز مرسته باندې تکمیلېږي چې یو نیم کال وخت به ونیسي البته وی ویل چې په یو دوه هفته کې دې کار مونږ پیل کوو متبقي د پیښور نه د جلال آباد پورې چې دا په حدود 600 میلیون ډالرو کې په دې باندې مصارفات راځي خصوصا چې د غروت خاطریږي په دې خاطر باندې د سپین ولډک نتر قندهار پورې چې دا هغه بیا کم تر راځي په حدود 1.5 میلیون ډالر شاوخوا کې په هغه باندې مصارفات راځي مګر بیا هم د دې پروژو تمویل کوم ستونزمنه خبره نه ده
یعنی په مجموع کې اقتصادي ترانزیتي او سوداګریزه پلاوه ستاسو دغه سفر ډیر موافق او کامیاب
ده نهایت کې خصوصا عملی بڼه ور واغوستل شي مونږ مطلق په دغه حکومت کې یو جدیت ولیدو دا په دې خاطر چې وی خپل کافي اندازې اقتصادي ستونزې لري هم غواړي چې مرکزی سیاسي تولیدات لار پیدا کړي چې په دې کې تبن دور ګاډي پرته هم دارکن سرکونه دوی ته مهم دي او هم شدیدن دوی کم بود برېښنا سره مخ دي او عاجل لند لارې اول کې د مرکزی اسیا نه د برق انتقال د افغانستان د لارې دي چې موږ لپاره مهم پروژه ده او دوم دې چې دوی ډیر زیات داسې منابع د تولید د برق لپاره نه لري لکه موږ چې لرو
د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوالو چې پاکستان ته د خپل سفر په لاس ترونو لا ازادي رډیو سره سرګندونه کولې تاسو موږ غږ لا ازادي رډیو نه وري
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رډیو وري
د افغانستان د پوهنې وزارت د هیواد د لومړنۍ خونځیو لپاره 43 میلیونه نوي درسي کتابونه چاپ کړي دي خان محمد سیند په دې اړه له کابل رپورت راکړي
د پوهنې وزارت وایي چې دروان مریض کال تر پای پورې به د افغانستان په خونځیو کې یو زده کوونکی هم د درسي کتاب د نه لرلو لامل شکایت ونه کړي د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ د نوو چاپ شوو درسي کتابونو د معرفي کولو پر مهال وویل د دې کتابونو ویش به سر لننه د کابل له خونځیو پیل او په لږه موده کې به د سلور دیر شولیتونو خونځیو ته ورسیږي
حصول 4 میلیون جلد کتاب همزمان با آن آغاز پروسه توزیع آن همین امروز در مرکز و تمام ولایات کشور است
د 43 میلیون ټوکو درسي کتابونو چاپ او سرله ننه د دې کتابونو د ویشلو لړۍ د پوهنې د پرمختګ په لار کې یو مهم ګام دی زه خوشاله یم چې د هیواد د شونځي مشمانو ته د دوی د هڅونې او ضرورت وړ کتابونه ورسېږي د دې کتابونو پر چاپ د امریکا د متحده ایالاتو پراختیايي ادارې 40 میلیون ډالر لګولې زشمنه کوم چې دروان لمریس کال تر پای پورې به د هیواد ټولو زده کوونکو ته د نویو کتابونو یو سیټ ورسېږي
ډاکټر ورده کوول سربېره پر دې کتابونو دروان کال تر پای پورې به 10 میلیون نور درسي کتابونه هم چاپ او د منځنۍ دورې پر زده کوونکو به وویشل شي د وبل لیو زرو 333 لمریز کال راهیسه د پوهنې وزارت د امریکا د متحده ایالاتو او زینوم رستندو یو هیوادونو په مالیم رستا تر دې دمه 210 میلیون درسي کتابونه چاپ کړي او پر زده کوونکو ویشل دي د پوهنې وزارت وای د خونځو درسي نصاب به هم په 2191 عنوانونو کې د روان کال تر پای پورې بشپړ شي دا وزارت وای وس مهال د هیواد 45% خون کې هاغه کسان دي چې تعلیمی سویه تر 14 ټولګي پورې رسیږي د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخه د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي ادارې سربېره پر دې چې په ورسته یو لسو کلونو کې د خونځو د کتابونو لچاپ سره 100 میلیونه ډالر مرسته کړې دا ژمنه هم کړې ده چې د هیواد ګټ ګټ ته به د نوو چاپ شوو کتابونو د رسولو لپاره 1 میلیون ډالر نور مرسته هم وکړي په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیواله پراختیايي ادارې استاذ ډیوډ بیرنس وویل تجهیزات او وسایل د زده کړو د کیفیت لوړولو سره مرسته کوي او دوی غواړي چې په دې لاره کې له پوهنې وزارت سره مرستې وکړي.
We are pleased that these books are ready to be distributed to millions of boys and girls in time for the coming school year.
موږ خوشی چې نوې چاپ شوی کتابونه د شونځي ملیونونو هلکانو او انجنونو ته ورکول کیږي. باور یو چې دا کتابونه د کیفیت له لوړولو سره مرسته وکړي. د یو ایس ایډ اداره ژمنه ده چې د پوهنې وزارت سره د زده کړو د کیفیت په لاره کې مرسته وکړي.
راپورونه وایي د دې هېواد د پوهنې په سکتور کې د مجربو ښوونکو د ښوونځیو د ودانیو درسي کتابونو او داسې نورو کموالی یو ستونزه ده چې د زده کړو پر کیفیت ناوړه اغېز پرېستی دی. د چارو متخصصین وایي په دې سکتور کې د کیفیت په نسبت کمیت ته ډېر پام شوی دی. د پوهنې وزارت وایي د نیمګړتیاو لرې کولو ته د پوهنې د ستراتیژیک پلان له مخې شاوخوا 1,000 پراختیایي پروژې پیل کړي چې پلی کېدل به ډېرې ستونزې اوارې او د پوهنې په سکتور کې به د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دا کرنې وزارت نن له نړیوال بانک سره د څه کم 15 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د دې وزارت ویان مجید خرار ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په هیواد کې د اصلاح شوو تخمونو، نیالګیو او کیمیاوي سرو توزیع ډیره او قیمتونه به یې راټیټ شي. دا هغه په خبره دغه پروژه په ټول هیواد کې پلی کیږي او د هیواد ټولو بزګرانو لپاره. د مجید خرار سره دغه مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې جمیلې ظریف کړې او په پیل کې د دې تړون په هکله ورنه پوښتلې دي.
موږ د کرنې وزارت نن د 4.1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت باندې یو پروګرام پیل کړ چې دا پروګرام په دریو برخو کې کار کوي. لومړۍ برخه یې د اصلاح شویو تخمونو د صنعت برخه ده چې د اصلاح شویو تخمونو قیمتونه راټیټ کړي او خلکو ته د اصلاح شویو تخمونو لاسرسی بهتره کړي. دومه برخه یې د کیمیایي سرو او د زراعتي درملو د کیفیت د کنټرول برخه ده. په دې برخه کې به پراخ لابراتوارونه، لابراتواري امکانات او نور ظرفیتي امکانات رامنځته کیږي. او دریمه مهمه برخه د اصلاح شویو تخمونو، نیالګیو او دغسې د کیمیایي سرو او د زراعتي درملو د توزیع موضوع ده چې دهقانانو ته په هر ځای کې خپلو کروندو ته نږدې دغه مواد په ارزانه قیمت باندې ورترلاسه شي.
بلې قرار صاحب، که د سره ته ووایي چې له دغې پروژې نه یا له دغه قرارداد چې تاسو لاسلیک کړی له دې نه به څونه کسان به ورنه ګټه واخیستلی سي؟
چون دغه پروژه په دریو اساسي بنسټونو باندې چې هغه د ټول افغانستان لپاره کار کوي سرمایه‌ګذاري کوي، نو د دې پروژې تاثیرات په د افغانستان د ټولو بزګرو لپاره او د افغانستان پر اقتصاد باندې وي. البته دغه درې بنسټونه یو د زراعتي تحقیقاتو انسټیټیوټ دی چې د ټول افغانستان کې فعالیت کوي، او دوهم یې د اصلاح شویو تخمونو تصدی ده چې د هغوی د کار تاثیرات هم همدا اوس په ټول افغانستان کې واضح دي. تقریبا په 23 ولایتونو کې د اصلاح شویو تخمونو شرکتونه په تصدۍ پورې ارتباط لري او د تصدۍ د خدماتو نه مستفید کیږي. او درېمه برخه یې د نباتاتو د حفاظت او د قرنطین برخه ده چې د دې کار تاثیرات هم په ټول افغانستان کې په ټولو بزګرو شته. نو دا ملي پروګرام دی او په ملي کچه به تاثیرات ولري.
کوم ځایونو کې پلي کیږي؟ داسې مشخصه توګه راته ووایي په ټول افغانستان کې که یوازې په څو محدودو ولایتونو کې؟
دا پروژه به په ټول افغانستان کې تطبیقیږي. البته ستر تحقیقاتي فارمونه چې د پروژې تر پوښښ لاندې دي هغه د دارالامان، اردوخان، د کندوز مرکزي فارم، د کوکران فارم، د دادی، د ملا غلام، د ششنباغ، د بولان، د بهارک او د زکریا باغ کټ فارمونه دي چې د افغانستان په ټولو زراعتي زونونو کې یو ستر فارم موجود ده. دا به ټول د دې تر پوښښ لاندې راځي. البته په تحقیقاتي برخه کې او په نورو برخو کې چې کوم لابراتوارونه جوړیږي هغه هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې، مختلف ولایتونو کې ورته ضرورت دی، ضرورت په اساس باندې جوړیږي. نو د دې پروژې تاثیرات چې دي هغه په یو خاص جغرافیه پورې محدود نه دي، د ټول افغانستان په بزګرو باندې به مثبت تاثیر ولري.
بلې قرار صاحب، د دغه پروژې په پلي کولو سره به د افغانستان د غلجاتو تولیدات څونه ډیر سی؟ یعنی دا پروژه به څونه اغیز وکړي د تولیداتو په برخه کې؟
موږ توقع لرو چې چرته اصلاح شوی تخمونه ټول بزګر وکاروي. د هر بزګر لپاره اصلاح شوی تخم تر 1.5% پورې د حاصلاتو زیاتوالی راوستلی چې البته د غنمو د بزګرانو لپاره. نو د دې پروژې تاثیرات د غنمو د پر هکتار حاصلاتو په زیاتولو کې به انشاءالله ډیر واضح وي، او هم به د اصلاح شوی تخمونو د قیمت په راټیټولو کې او د تولید د مقدار په زیاتولو کې دا پروژه ډیره مرسته وکړي. او تر ټولو مهمه دا چې با کیفیت درملو او کیفیت کیمیایي سره ته به د بزګرو لاسرسی تامین کړي.
دا کرنې د وزارت وایاند مجید قرارو چې تاسو ورسره د غنوې پروژې په اړه مرکه اوریده چې ویل کیږي د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت څلور نیمه بجې شوې. یو بار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو.